Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسیدې. نن د اکشن بی ورځ د 1499 یوم هجری لمریز کال د سنبولې ولسمه ده چې د 2019 کال د سپتمبر له اتمې سره برابر ده. نوریاس نوری موده ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وابوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی، یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره په واشنگټن کې یوه محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمي چاودنې شوي چې 14 کسان یې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی، یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل دی یکشنبې په ورځ په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست سمدستي لغوه کړې. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین رباني دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشي او آنګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړې. ښاغلی رباني وویل
As the front line state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې مبارزې په لومړی کرخه کې د پراتو هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډو تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې اترې روانې دي. قریشي ویلي د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسیدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېیمه هغه ده چې پر سوداګرۍ، د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د روانې کشالې پر پای ته رسیدو پکې بحث وشو. د دې درې اړخیزو غونډو لړۍ دوه کاله مخکې پیل شو چې لومړۍ غونډه په 2018 کال په پیکینګ او دوهمه په 2013 میلادي کال په کابل کې شوې وه. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه سیشن به د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتني راپور کې د افغانستان د وضعیت بېلابېلو اړخونو ته کتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو غوښتنه کړې ده. تمه کیږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه ور بلل شوی دی. د غراز په افغانستان کې تاوتریخوالي په ترڅ کې تیر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چاودنه د پنځمې امنیتي حوزې اړوند په کمپنۍ بازار کې شوې ده. ښاغلي فرامرز وویل تر دې چاودنې وروسته د پیښې ځای ته نږدې یو مشکوک موټر نیول شوی. د هغه په خبره د دې چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په بنګلاديش کې د افغانستان او کوربه هیواد ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه یا پنځه ورځنۍ مسابقه روانه ده. افغانستان د مسابقې په لومړۍ ورځ 342 منډې وکړې چې بنګلاديش په خپل پانی کې یوازې 215 منډي وکړی شو. افغانستان په خپل دویم پانی کې چې تر پرون پورې روانه و دی اته لوبغاړو په سوځیدو سره 210 منډي وکړی او په دې ډول تر بنگلاديش 340 منډي مخکې دی. دا په ټوله کې د افغانستان دریم ټیسټ لوبه ده. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر میلادي کال په هند کې یو دی. هند د هندستان بل په 13 مارچ میاشت کې د آیرلند په وړاندې کړی و. افغانستان به د سپتمبر په 14مه بل ټیسټ لوبه د آیرلند په وړاندې کوي. خبرونه له آزادې رادیو اورېده. عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمې چاودنې وشوه چې 14 کسان پکې ټپیان شوي دي. عراقي لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویل بمونو د بغداد په ختیځ، جنوب، لویدیځ او مرکزي برخو کې تجارتي ساحې په نښه کړې. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دغه څرګندونې کړې دي. تر اوسه پورې د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. که څه هم عراق په 2010 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډله لا هم د خپلو پټو عناصرو په مرسته خپلو حملو ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل چې له ډونالډ ترامپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوې ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبې د سوریې په دې سیمه کې ګډې پوځي ګزمې پیل کړې. دا ګزمې د هغې موافقې خګنل کیږي چې ترکیه وای په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندې ساحه بدل شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیون شپک لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزنه نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی، د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت هم د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنګټن له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ څو هیوادونو د روسیې او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. روز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی دی، یو امریکایي سرتېری په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تیره شپه په څول قهر ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل په کم دیویډ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند ته غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بې ګناه کسان وژني، نو دوی په هر صورت دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربیره تېره اونۍ د افغانستان د په درې ولایتونو کې د کندوز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یوه امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان کال له پیل رئیس په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. په عین حال کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی چې له پاکستانی پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی، پرون شنبه هغه خبر اعلان ته چې له د سره ملګرتیا کوي په دې سفر کې وویل چې په تیر بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخته ولاړ شي ټول لوري باید سیاسي جوړجاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. په عین حال کې د افغانستان حکومت بیا د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیاوې ولري نتایج به نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د سلا کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. تفصیل د سلیم محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان حکومت یو بار بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د سلا کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد یې له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو هڅه کوي، خدا په دې معنا نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د یوې تعریف سوې سولې غوښتونکی دی.
دغه سې یو دریز نه موږ هر کله کوم مهمه خبره ده چې دغه سې اصول راشي چې هغه تعریف سوې، یعنی سوله چې په هغه کې معیارونه کاملا واضح، یعنی هېڅ پکې ابهامات باید ونه اوسي، ټول تلاشونه د یو پایدار سولې لپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو، یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته، اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو. که خدای را خواسته زموږ سولې پروسه ناقصې او یا مشکلات ولري، بیا به د دې نتایج ډېر بدي، او نه یوازې چې زموږ دپاره کېدای شي نتایج بدي، د ټول نړۍ دپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعت مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د سلا کېدو هڅه کوي. مارک اسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله یې فلورانس پارلی هم حاضر وه زیاته
کړه
غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه سلا کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. شغلی خلیلزاد تیره دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه، یعنی د دوی تر ولکې لاندې له سیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم له افغانستانه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زور بند. بلخو په افغانستان کې د امریکا درویو پخوانیو ډیپلوماتانو راین کراکر، جیمز کانینګهم او جیمز دابینز خبرداری ورکړي له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مسوده چې له مخې به ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد وځي یوه اشتباه ده چې شایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره واره کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګ هم له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابنز له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیره اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یو مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلی کیدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعدد غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلولو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. تیر پنځشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول چې مسؤلیت یې وسلولو طالبانو ومانه.
و مردل چې د افغانستان جمهوری ریاست د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگټن د ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ. دغه راز مخکې مو هم واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل تېره شپه د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېری په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل د غوښتل د یکشنبې په ورځ چې نن د په کم ډیویټ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې غوښتل یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم وګوري، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا له طالبانو سره چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د نهو پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی و، آیا خبرې به د ترامپ له دغو څرګندونو وروسته هم دوام وکړي که نه؟ د امریکا د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره د دغې هوکړې وروسته کابل کې تللی و، او په کابل کې هم د افغانستان د حکومت له مشرانو او سیاستوالو او د مدني ټولنې یو شمېر غړو سره په دې اړه سلا مشورې کولې، وروسته بیرته دوحه ته ولاړ او د طالبانو له مشرانو سره بیا وکتل او ویل کېږي چې بیرته هم واشنگټن ته په لاره دی، خو تر اوسه پورې دغه خبر رسمي منابعو نه دی تایید کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې سهار وو بجې او ولس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوښ شو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونې په خپل وروستۍ غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د هغې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو د روسیې فدراسیون وایي د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیا دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل دې هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شایي له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړی شي. خو لوی پښتنه دا ده چې آیا له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه غبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی ډایجست خپرونه وایي وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستانه ټول پوځیان باسي، د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي وو چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتونکی دی. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی ډایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او د سشکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو لوږدې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونې د لیکوال په نظر امریکا باید له بی احتیاطۍ کار وانه خلی، ځکه چې بی احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخول شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سخت دریځو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي، وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونې د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماټیک برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماټیک تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بوت کې هم ډېرې پوښتنې شته چې البته ځینو پوښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
ازادي رادیو اوریدې ننګرهار ولایت شورا غړي په جلال آباد کې د 02 قطې په عملیاتو کې وژل شوی څلور رورونه بې ګنا او دغه پیښه هم یو جنګي جنایت بولي. دوی له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې د خپل سرو عملیاتو مخنیوي د وکړي او دغه پیښه عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. ولایتي اداره وایي د پیښې څېړنې لپاره له مرکزه یو باصلاحیته پلاوی ورغلې دی. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورټ کوي.
د سپتمبر د 15 منیټه پښپد جلال آباد خار سلور میناهي اړوند مجبور آباد سیمه کې 02 قتی عملیات تر سره کړل او خبري خپور کړل چې له دایش سره په تړاوي سلور تنه وژلې دي. دا پیخه په ټولنیزو رسنیو کې له سختو خبرګونونو سره مخ شو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزی استعفا ورکړه او افغان ولسمشر د پیخې د سیړلو لپاره د لوی سرنوالې څخه یو پلاوی ننګرهار ته راولېګ. د ننګرهار ولایتي شورا غړو د شنبه پورس په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ادا وکړه چې د 02 قتې په عملیاتو کې وژل شوی سلور رونه بې ګنا او یا د پیخې یو جنایي جنایت دی. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د پیخې د سیړلو په موخه لراغلي پلاوی وغوښتل چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
موږ د افغان ځواکونو د عملیاتو مخالفت نه بلکې ملاتړ یو، البته د وسلوالو د منځه وړلو په صورت کې. خو غوښتنه مو دا ده چې کله دغه سي عملیات ترسره کیږي باید اول دقیقا کوردینه شي ترسو ملکی تلفاتو مخنیوی شوی.
د ولایتي شورا غړي یاد پیخه غندی او له حکومت نغواړي چې د پیخي عاملین دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري. د دوی په خبره دا لومړی پیخه نه ده، تر دې وړاندې هم د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې یادې قتی ورته وجنی تر سره کړی دی. ډاکټر ناصر کامل او عبد الله شینوار وایي
نه واز چې وحشت او د یو جنگي جنایت تر سره شوی. دغه خلک وجل شوی دا مطلقاً بی ګناه خلک دی او دا ورستی اولنې پیخانه ده. د دې نه مخکې چې 02 کوم عملیات کړی دي په ډیره کې موږ تاسو رئیس صاحب کو په حسارک کې په خوګیانو کې په چپرهار کې په بډیکوټ کې، یعنی تاسو دې شاهد هستئ چې دغه قطعه چې دلته پرته ده د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو په لمن باندې او تور داغ ده.
دلته محاکم شته د سارندو علي شته که هین دغه خلک مجرمین وای د دوه اسناد به محکمې ته سپارلی وای چې دغه خلک دغه جرم کړی دی، بیا باقی د محکمې کار دی چې دا خلک یې دام کوله او قید کوله.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاوله خو ګڼه وای د ولایتي ادارې په غوښتنه له مرکز یو پلاوی د پیخي د سیړنې په موخه ننګرهار ته راغله او ولایتي ادارې ترې د پیښو د سیړلو شفاف غوښتنه کړې ده.
ولسمشر په حکم د لوی څارنوالۍ او باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته رسیدلی دی. له دې پلاوی سره زموږ درې ناستې وشوې. زموږ ټینګار او سپارښتنه هم دا ده چې د قانون له مخې دې په جدي ډول څېړنه وشي او هغه کسان چې هغوی عاملین دي هغوی دې تر عدلي او قضایي تعقیب باندې ونیول شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په ننګرهار کې د 02 قتې نظر هم ولرو. له هڅو سره سره بریالي نه شو، خو له پیښې وروسته 02 تیر سنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلی ول چې د داعش د مالی مسول په ګډونې د دغه ډلې سلور غړي وژلې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیا او اوکراین په پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل. یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین د دې اقدام استاینه کړې. سلیمه مسالې نور جوجه تاوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله سول.
هغه اقدام چې لویدیځي هرکلی وکړ او دا یې د کیف او مسکو ترمنځ د ترینګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 خوش سوی اوکراینی بندیانو کې 24 تنه اوکراینی سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي ته نږدې د روسیې لخوا نیول سوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلازمینې کیف ته نږدې په بوریسپل هوایي ډګر کې د دغو بندیانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بندیانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی. موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیانو باسو. وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسي. په خوشو سوي اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړونکی دی چې د روسیې لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول سوی و. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبرلانو ته وویل هیله من یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشي سي، خو د وروستي بندي له خوشي کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لرې ده. دښمن قوي دی او نه تر شا کېږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بله چاره نه لرو. پر لوړې دی وي اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشي کړي او مسکو ته رسېدلي، د ریا نوبوستي خبري اژانس خبریال کیریل ویشینسکي او اوکراینی وګړی ولادیمیر تیماخ شامل دي. سیماخ هغه څوک دی چې د مالیزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د ویشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څیړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 کال کې په نتیجه کې 298 کسان مړه سوي وو.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل د غوښتل د یکشنبې په ورځ